په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته زفرې با ظاهر شرخ لستر ته وایم. په دې خبرونه کې اوري د جلریز او د غرز نور له لاسوتلو ولسوالۍ د برتنی ولو لپاره د دفاع وزارت عملیاتو پیل.
عملیاتای ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
ډاکټران وایي د ډیرو ماشومان او زیږون د میندو پر روغتیا ناوړه اغیز لري، خو د کورنیو تقاضا ورته ډیره ده.
شپه نور دی وزوی دی ده و بس هغه سوی دی و سه دبل پر نست دی یا یعنی پا تکلیف مورد ماشومان وزید مورد ماشومان نپایی مورد وزید مورد چه خدای رای که
دا به هم واری چې په پاکستان کې سشکل اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور سوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل سوی وو. په دوه هم نیمه کې تاندې څنګې د ځوانانو ترمنځ پر فکری اختلافاتو بحث کیږي.
د خپل فکر ازادۍ ته نه یو پریخول شي کا یو ځوان په کور کې و خبره کوي نشي کولای کپ ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډیر ویری ورسره دي.
حقیقت صدای موبایل پروګرام دی، خو تر هر څه د مخه خبرونه له رحمت تکلیف وړاندې کوي.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان چارواکو په وینا لزمکه او هوا جدي پوځي عملیات روان دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا یو غړی ټپي کړه، او د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطینی وسلوالو او اسرائیلو ترمنځ اوربند تر اوسه نافذ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا روان دي. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل د عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات له ځمکې او هوا څخه په ډېر احتیاط او دقت ترسره کیږي تو ملکی وګړي او د خلکو کورنه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالی پرون د طالبانو په لاس سقوط شو. لدې مخکې طالبانو د میدان وردګو نرخ، د لغمان دولت شاه او د بغلان برکا ولسوالی هم د درنو جګړو په پایله کې ونیولې. د فوزرت وایي چې د دې ټولو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. په فیض آباد ښار کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړې په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر مصدق الله مظفری ازادۍ راډیو ته وویل چې نن ماسپښین د فیض آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د ولایتي شورا د رئیس عبدالبشیر سمیم د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی ماین وچاودید.
موټر دی ولایتي شورا دی رئیس دی په یو موټر سایکل کې چې مخکې هلته درول شوی وو ماین ایښودل شوی وو. پر موټر د تیر دو په حال کې چاودنه شوی چې په غالب ګمان په ریموټ اداره کېده.
د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادۍ راډیو ته ویل د ولایتي شورا رئیس په موټر کې نه و، خو چلون کې د ولایتي شورا غړي منیره عالمیار تر کوره رسوله چې چاودنه وشوه. د بدخشان د مرکزی روغتون مسؤلان وایي د میرمن عالمیار حالت ښه دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پر هغې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د هیواد ټول محصولات د افغانستان په خپل نوم صادر شي. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د وزارت هند او فرانسې ته د افغانستان د صادراتي محصولاتو لپاره د با اعتبار سرټیفیکیټ د ترلاسه کولو پر پروګرام کار پیل کړی. ښاغلی احمدی وایي د دې سرټیفیکیټ په اخیستو سره به د نورو هیوادونو په نوم بهر ته د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه ونیول شي. لدې مخکې د افغانستان صادراتي محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته یې ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطینی وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربند تر اوسه نافذ ښکاري. مصري منځګړي د دې اوربند د مودې د اوږدولو هڅه کوي. مصري چارواکي د اوربند له انفاذ رئیس تر ننه په دې اړه له دواړو خواوو سره خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د بیا رغونې لپاره ډېر مرستې ځانګړې کړي.
Hamas is a terrorist organization, we recognize
Hamas yo terrorist sasman de mushi pishan khuda pde mana na da che gazit ba shakwu aw ghasab da tul ha go pe kuna kasano la para che pde chagri ke sian de talade bian na khaw
Biden ziyata kra che damraste ba falastini charwa ko sara pa ham ghagai wala gawl shi tar sul da dat tar la sa shi che Hamas bae پر توغندیو نه لګوي. د امریکا ولسمشر همدارس ټینګار وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړي کړکیچ د حل یوازینی لاره د دوه دولتونو جوړېدل دي. پاکستان وايي اقتصادي وده پر روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي 4% وده کړي. د اندازې د پاکستان د اقتصادي وده په اړه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د اټکل تر کچې تقریبا 2% زیاته ده. د پاکستان د ناخالص ملي عاید د وده په برخه کې د IMF اټکل 1.5% او د نړیوال بانک اټکل 1.3% و. د پاکستان د پلان وزارت پرون د می په 28 ویل چې د کورونا د وبال اغیز او تر رغې دورسته په 2020 مالی کال کې د هیواد د اقتصادي ودې کچا 3.4 نوي و. او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فائنل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن تر سره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو لکبله ځنډیدلی و نن شپه د هالند پر روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل مخې په ټوله نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون خلک پر ټلویزیونونو وګوري. ویل کیږي چې ښایي له ایټالیا فرانسې او مالټا څخه یو د سګانی سیالۍ ګټون کوي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیا کې زیږیدلې تاجکی سندرغاړي منیژا د روسیې په استازیتوب ګټون وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس موضوع د خبرونی لمړنی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د برتنیولو لپاره ځمکني او هوایی عملیات پیل شوي دي. دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تیرورست طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې څخه شاوخوا سل سرتیري دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. د جلریز ترڅنګ د افغانستان په نورو ولسوالیو کې هم د محل عملیات پیل شوي دي چې له طالبانو یې بیرته ونیسي. تفصیل زما د همکار راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ملکی خلکو په کورونو کې مرچې نیولې او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط او دقت خو په شدت سره روان دي. خو طالبانو بیا تل دا خبره رد کړې چې له ملکیانو او د دوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي. ښاغلی امان د پلسوي عملیاتو په اړه جزئیات داسې شریک کړل.
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
نوموړي په 1340 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دوه نوی طالبانو د وژل کېدو، 48 ټپي کېدو او د دوه نورو د نیولو ادعا وکړه. طالبانو بیا د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا 10 ورځې وړاندې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړمه ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ او څه موده وړاندې هم د بغلان بورکه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. دغه شانس مو د وړاندې د لوګر چارواکو ویلي و چې د سر خلصوالی کارکونکي د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال کړي، خو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه. په په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ځینې سرتیري پکې په خپله خوښه پوستي پرېږدي او دغه شان د طالبانو په لاس اثر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي دوی ته اکمالات نه کېدل نو ځکه طالبانو ته تسلیم سول. د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. که څه هم د خپرو شویو ویډیوګانو په اړه دفاع وزارت څه نه وایي خو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالیو د سقوط ادعاوې ردوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالیو ته په خپل وخت اکمالات نه کیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې که افغان ځواکونو ته په خپل وخت بشپړ تجهیزات ورسیږي هیڅکله به هم ولسوالۍ سقوط ونه کړي. د دغه کمیسون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې لس مودی راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او یا د ولسوالۍ له کومې جګړې پرته د شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدو سره د دوی لاسته ورغلې ده.
دوستان و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت یو شمیر له لاسوتلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یو ولد غو ولسوالیو د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ده. په همدې تړاو زما همکار د لغمان له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې او په سر کې د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط په اړه پوښتلې ده.
په دغه شفاړه باندې تاسو او ستاسو کوم ټول د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دی او دوه ورځې کې همدې تکتیکي شاتګ له امله چې کوم نظر خوښ ده هغه بېخي بې ساري وه دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. اوس مهم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پوره قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسېږي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي هلته د یو شمېر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوي ولې هغه وخت مخه ونه نیول شوه؟
شا طرف ته کومې پوستې په د وروستیو کې نه دي چور شوي هغه الینګار طرف ته دوه پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شول هغه طرف ته.
یارمل صاحب هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند پاړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی. د اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان په مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو نه د هیچا سره اوربند شوی دي. ځینې محلي اوسېدونکي سپین ږیري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم بحث کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي چون طالبان هېڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
صحیح. والي صاحب موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسو رسمي هلته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل حتی هغوی هم غونډې وکړې بیا د ستاسو په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
اجتماعي مسائل دي او بيرته او حلاري ورته پیدا کېدلای شي او حلیش.
د لغمان ولی رحمت الله یارملو.
ازادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو ری. د افغانستان د امیر وخت وزارت وایي کورونا وایروس د دریمې څپې 312 پیښه تشخیص ویدي چې ډیرې په ننګرهار ولایت کې دي. د دغه وزارت چارواکو په خبره د یاد وایروس دریمې څپې په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده او په بیړني حالت کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د کورونا وایروس دریمه څپه د چټک خپرېدو په حال کې دغه هیواد عام روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس د دریمه څپې 318 پیښې تشخیص شوي چې ډیری په ننګرهار ولایت کې دي. دغه وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناروغۍ د اختکېدو نښې په عادي ډول دي خو خپرېدل په چټک ډول روان دي.
په هیواد کې د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي، خو ډیری پیښې زموږ په مشرقي ولایتو کې دي، یعنی په ننګرهار او کونړ او لغمان کې، د هغې تر څنګ په کابل ولایت کې ډېرې پیښې موږ لرو، په مرزي ولایت هرات او قندهار کې ډېرې پیښې موجودې دي، په کندوز ولایت او بلخ کې او لوګر ولایتو کې هم د پیښو
دا سیخکاری چې د کورونا د دریمې چپی ویروس له هند او ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته را انتقال شوی دی. د ښاغلي علیزی خبره له همدې عمله هند ته تګ راتګ کم شوی دی. نوموړی وایي بیړني حالات کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. په افغانستان کې د کورونا دریمې چپی خلک هم اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي رضوان الله اساس او نثار احمد صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونا وبا درې مسافه لکه څنګه چې تاسو هم به تر معلومه دا ورځ سر بلې په هیواد کې د پرمختګ په حال کې ده. همدارنګه موږ د دې ویروس له مخنیوي په لار کې په دوامدار ډول د لاسونو مینځل او په ټولنه کې د ممکنه واټن یا فاصله مراعاتول چې دا هغه موارد دي چې د روغتیا وزارت لخوا خلکو ته وړاندې کیږي او د هغوی لخوا دا توصیه کیږي چې په دې باندې زموږ هیوادوال عمل وکړي.
ظاهره خبره ده که چیرته دغه احتیاطي تدابیر عملی نشي او نظر کې ونیول شي نو ټول ژوند ته خطر دی، که هغه ځوان وي، سپینګری وي، که هر څوک وي، نو دا باید په لیکو په ځان باندې او عملي کړو تر څو دغه وبا له منځه ولاړه شي.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د تیر 1498 کال د کب میاستې په 15 نیټه د کورونا وایروس د لومړۍ پیښې له سپتیدو تر دې دمه له 5500 زیات کسان پرې اخته شوي او له دې شمېره بیا 2802 کسان ترې مړه شوي دي. د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ویروس له امله 10 کسان مړه شوي او 242 تنه نور بیا تازه پرې اخته شوي دي.
وسم بلخ ولایت تورزو هلته د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د غواښونو زیاتوالی سبب سوی چې ل رسنیو څخه د شذینه خبري اعلانو تېشته ډیر زیاتوي اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسي محدود سي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او د غرض په دی ولایت کې یو شمیر خبري اعلان وایي چې د رسنیو په وړاندې غواښونو د خبري اعلانو ترمن سانسور هم زیات کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د یو خیر تدریس بلند امنیتی اثر ادرس اثر ایدی بولم بیشتر
محبوبه محمدی نومیږي او په بلخ کې د سلام وطندار رادیو خبري علاوه هغه یو میاشت کې چې د طالبانو له خوا د پرلپسې غواخونو لامل له افغانستان څخه بهر تښتیدلې. محبوبه اوس په ترکیه کې کډواله شوې او د کډوالۍ دوسیه هم لا نه دروخانه. هغه له محمدی ازادي رادیو ته ویل چې په پای کې له هیواد څخه د تښتې هدف نه درلود.
وقتی ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم امنیتی وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتیدونکي ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د صحافي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. د وویل
جنگ و ناامنی ها و ناملایمات و قارن شکنی ها
جگره ناامنی نخوالو او لقانون څخه سرغړونو لبد مرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهمو لسترړونو څخه د لګوک سره مخ کړي او له بیان ازادي څخه سرغړونه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالانې د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در تا یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی‌های اخیر بوده.
د بلخ امنیه قمندانه د خبرلانو په وړاندې د شته ګواښونو پاړه ازادي رادیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړي. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مبده د طالبانو په راتګ سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تیره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشتې په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 12 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال د هغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
ازادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسمه یو سیمه ایز موضوع په پاکستان کې سرشکاله اقتصادي وده له هغه څخه زیات راپور سوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. دا زیاتوالی وروسته له هغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سږ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیږي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوی وده کابو دوه برابر ده. د پاکستان د پلان وزارت پرونو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به یې سږ کال 3.49% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي ودې لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.1%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.43% وده خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښون کوي دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کورونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړی دی. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړې وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلي د اقتصادي وده د زیاتوالي له کبله د سړي سر کلنی عاید له $1,416 نه $1,533 ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړې ده.
بیرته افغانستان ته راځو. په افغانستان کې د نورو روغتیایي ناخوالو ترڅنګ د ماشومانو د زیږون ترمنځ د واټن نه مراعاتول هم د ډیری مندو ژوند او روغتیا له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. خو له دې سره سره په لرې پرتو سیمو کې خلک لیواله دي چې تقریبا هر کال یو مور نوی ماشوم وزیږوي. په دې راپور کې زما همکار د روزګان ولایت یو روغتون ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو د زیژنتون وارد دی چې اوس مهال تر شلو زیاتې ښځې د زیژن پر مهال په کې بستر دي. په دوی کې ډېرې داسې ښځې دي چې له دریو څخه تر نو پورې کوچنیان لري چې ځینې یې د دغه روغتون د ډاکترانو په وینا د وینې له کمښت سره مخامخ دي او دا ځکه چې د کوچنیانو ترمنځ فاصله نه ده پلان کړې.
یعنی په تکلیف مور د ماشومان وږي، مور ماشومان نه پای، مور وږي، مور چې خوای راکې.
زلیخا له دغه شذو څخه یو ده. دا د ورزګان په ولایتي روغتون کې د زیاتو ماشومانو د زیږولو لامل د مرګ پر بستر پرته ده. خواښې ګلسیکا ده د پایواز په توګه روغتون تور سر راغلی. ګلسیکا وایي د زلیخا د واده وکاله کیږي او هر کال یو کوچنی زیږول دي. د ګلسیکې په خبره ده چې د زلیخا ډیر اولادونه انجونې دي، نو دوی د نارینه اولاد په تمه ورڅخه د لا نورو کوچنیانو زیږولو غوښتنه کوي. زلیخا خپله د خبرو کولو توان نه لري، خو خواښې ګلسیکې ازادي راډیو ته وویل
شپږ نور دی زوی دی، دا و بس هغه سوي دی اوس د بل په نس دی. یعنی په تکلیف مور د ماشومان وږي، مور ماشومان نه پای، مور وږي، مور چې خدای راکې. پنځله شپانس ماشومان مې سوي دي، مور دي ګرد تر شلو پورې مې دغه نه سوي دي چې مور دي نه پایده چې پیدا بس ول د کال بس د دوه میاشتو سمره بس په دیو کې خدای تعالی دریا پان څلور نور خدای را پای ولي دي. یعنی مختبه نو خدا شکر چې اولاد دي نه دی ویلي چې کشکې خدای نه را پای مور شو دي چې خدای راکې شو دي.
ګلسیکیز موږ د دې پوښتنې له ځوابویلو څخه ډاډه وکړه چې دا کوچنیان خو زلیخا پیدا کوي، دردونه، بیخوبي او زحمتونه یې هم پر دې تیریږي، نو پاره یې پرېکړه باید دا هم په خپله ونه کړي. په همدې روغتون کې د زیږونتون په وارډ کې یوه بله ناروغه مریم هم بستر ده. تازه یې زوی پیدا سوی او دا یې اتم کوچنی دی. مریم 2 کلنه ده او 9 کاله د واده کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د زیاتوالي لکبلې د پالنې په برخه کې لګڼستوندو سره مخامخ ده.
موري کیږي ورنه زیل لري نه جرغتیږي شدې غوالي سره ته په دغه تکلیف ګرد عمر نه جوړ کیږي. سره میاشت په میاشت واکسین سره کولای وو ولکه ډوډۍ ور پیدا کولای سی ولکه روز زلې سورو چې دوه نه یو فناس بل پیدا کوي فلغه یبا نه نه پویج نه پوی سره نه خلاصیږي که سره خلاص دې سي جې نه پیدا.
مریم زیاتوی چې په دغه ولایت کې د کورنۍ غړي زیات شمیر ماشومان دې تاړباسي چې ډېر کوچنیان وزېږي. د ورزګان د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس د 1999 کال د لومړي ورځو څخه تر اوسه پورې په دغه ولایت کې له هغه ناروغانو څخه چې ولایتي روغتون ته وروړل سوي 4 شزي د ماشومانو د زیږون پر مهال مړ سوي او 125 ماشومان د زیږون پر مهال مړ سوي دي. د دغه روغتون سرپرست او متخصص ډاکټر زیاول رحمان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه میندو او کوچنیانو د مړینې یوازنی لامل دا و چې هندو د زیژون ترمنس خوندی واټن نو ساتلی.
چې دی چې ټابلیټ اونو پیشکاری شیدی ته وچ کوي ماشومان کې شیدی خوري اجازه نه تکي ماده ورکې.
سیمګل د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورنۍ د پلان کولو د برخي مسوله ده. دا اداره له شذو سره د حمل نیولو د پلانونو په اړه مرسته کوي. داوای هغه میرمنې چې د کوچنیانو د زیژون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي.
یو شمیر میرمنې په دې اړه معلومات نه لري چې باید د ماشومان ترمنځ فاصله مراعت شي. باید 4 کاله فاصله ولري او یا هم کم تر کمه 2 کاله او یا هم 3 خو باید ولري. هغه میرمنې چې نه پوهیږي دغه تصویر ورته خایم. مور جانې د ماشومان ترمنځ د فاصلې لپاره دغه ګولې دي، دغه پیچکاري ده، دغه سامان دی چې باید ګټه ترې واخیستل شي. خو که تاسو له دې څخه استفاده ونه کړئ او تاسو پر لاپسې هر کال ماشومان راوړئ، د وینې له کمی سره مخ کیږئ، د زړه ضربې درته پیدا کیږي، ستاسو اقتصاد ته زیان رسیږي.
د ورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او مني چې په دې اړه په دغه ولایت کې عامه پوهاوی کم دی. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته وویل
د دې اړوند خپل په عموم کې زموږ په سیستم کې تقریبا مختلف میتودونه دي چې په هر کلینیک کې د قابله صاحبانو لخوا څخه دوی ته توصیه کیږي، د هغه اړوند عامه پوهاوی ورکول کیږي او د هغه څخه وروسته په کورنۍ پورې اړه لري چې کوم میتود ځان ته غوره کوي، آیا د دغه میتودونو څخه دی غوښتنه لري، غواړي او که نه غواړي. بیا هم د روزګان په ولایت کې دی اړوند باندې اما په هوای کم دی د کلینیکو په ساته باندې روزانه از موږ خوندې ومند ته اما په هوای ورکول کیږي خو هغه په ډیره کښته سویا باندې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس چې تازه ل ازادي راډیو سره شریک کړي د ټول هیواد پر کچه هر کال په هرو سلو زورو میندو کې 615 نوي د زیږون پر مهال مړی کیږي چې پکښې د ډیرو اولادونو راوړونکي میندې هم شامل.
او دوستانو په دې سره ورسیدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:10 د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات لزمکه او هوا روان دي. د فوزرات وایي چې د نورو له لاسه تللو ولسوالیو د نیولو عملیات هم پیل شوي دي. په فیض آباد کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د یوې غړې منیرې عالمیار په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربان تر اوسه نافذ دی او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالي له یو کلن ځنډ وروسته نن شپه ترسره کیږي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولئ. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په دغه هیواد کې د کلبونو د سب بهیر پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې پرمختګ څنګه په پام کې لري چې د کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په موخه په ټول هیواد کې د کلبونو د سب او راجستر بهیر پیل کړي او د نوموړي په خبره چې په دې سره به د هیواد فعال کلبونه وکړي شي چې یادو سیالیو کې ګډون وکړي او له دې لارې د کورنۍ کرکټ رسمی سیالیو ته لاره پیدا کړي. خغلی هوتک وایي د افغانستان د کرکټ کلبونه به د برېښنې سیستم په وسیله د دریو کلونو لپاره د ولایتي استازیو لخوا په اړوند ولایتونو کې د ټاکلي فیس او اداري اصولو په شتون کې ثبت او راجستر کیږي. د یادولو ده چې د کلبونو د ثبت لړۍ به د روان 2021 میلادي کال د می میاشتې له 15 نیټې څخه په ټول هیواد کې پیل شي. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون لوبغاړي آسیای جام سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربی اماراتو ته روان شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ به په دوبۍ کې وشي. یادې سیالۍ د می د میاشتې له 20 پیل شوې او د همدې میاشتې تر 10 به دوام کوي چې 14 آسیایي هیوادونه پکې ګډون لري او ټاکل شوی چې سبا د می په 30 تما بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې 50 اوره لوبه وکړي. بنگلاديش او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې دوه نړیوالي یورزنی لوبې لري. د دوړو لوبډلو ترمنځ نړیوالي یورزنی لوبې د می په 20 او 25 نیټه تر سره کیږي. بنگلاديش 13 ورځ د شکیب الحسن په ګډون 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه.
دوستانو سم د ژمنې سره سم دوه ونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه باورې.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لغمان د هواد د ختیز دروازه او همدا ډول د درې نورو زونونو سره د ختیز د وصلته کې بلل کی کورسیو کې لدی سیمه د نامنې خبرونه زیات خبريږي. د پنځنوي پورس طالبانو وویل دولت شاه ولسوالی نیولې خو ملي دفاع وزارت دا خبره رد کړه. وی ویل زواکونو یې تکتیکی شاتک کړي او دښمنته مرګونی گزارونه ورکړي. رښتیا څه دي؟ د ولسوالی والکاله چا سره ده؟ د لغمان د نامنې تر شاره څه ده؟ هلته سیمایز مخالفتونه څومره د وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې ده. دا نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه د خبرونه کې د دې ولایت لوالي رحمت الله یارمل څخه پوښتو. والی صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته
ډېر مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو درک تاسو تخنیکي او همکارانو ټول اوریدونکو ته.
والی صاحب، دولت شاه ولسوالي د حکومت تر کنټرول لاندې ده او کنه سقوط یې کړی؟
دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستوګونکو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دي او دوه ورځې کې مرکز نه بلکې نور اراضی کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپل نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بیرته قوتونه هماغه مخنی ځای ته هم ځای ورسېږي.
مخکې له دې چې والی صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، هلته د یو شمېر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول، حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوي، ولې هغه وخت مخه ونه نیول شوه؟
شا طرف ته کومې پوستې په د وروستیو کې نه دي چور شوي، هغه لنګار طرف ته دوه پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شوله، هغه هغه طرف ته.
یارمل صاحب، هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند په اړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، دا اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان په مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هیچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي سپین ږیري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو، د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم بحث کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي، چون طالبان هېڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده، حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
تاسو د ننګرهار له والي سره ولیدل، د دغه لیدنې هغه مهم ټکي څه وو او د نویو وضعیت لپاره څه پلان جوړ شو که څنګه؟
طبیعي ده چې مشرقي ټول افغانستان بیا بالخصوص مشرقي ټول د یو پامل حیثیت لري. موږ ډېر ګډ نیتي، اقتصادي او اجتماعي مسایل لرو او د دې لپاره ښه هماهنګي لرو. دا هماهنګي د تازه کولو او د هغوی ما دغه هماهنګي کې د بهترینې هماهنګي چلولو په مونږ مجلسونه سره وکړل. دا زموږ لومړني مجلسونه نه دي،
والی صاحب مودا وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسو رسمي حالته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ساسب په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
دا ملي مخالفتونه په ولایتو کې نوي خبرې نه دي. کله کله دوی هم داسې والي او وکیل ترمنځ کله ستونزې پیدا کېږي، خو د امنیت باندې د هغوی ډېر تاثیرات نشته. نه هغو خلکو کې د هومره امکانات شته ورسره، دا اجتماعي مسایل دي او بېرته یو حل لارې ورته پیدا کېدلی شي او حل لېږي.
کمو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر تصویرونه لیدلي وو سي هغه کسان چې د دولت شاه د ولسوالۍ نه دولتي امکانات وړي دي، په ځانګړي ډول باندې پوځي او نظامی موټری، د هغه ځوانانو لباسونه او د هغه ولاړ له ټوپک او بیا له وسلو سره، فکر کوي دا طالبان دي؟
ته وایې نو د ساحه کې خو هم دغه د طالب په نامه کې د طالب په نامه راټولېږي. که هم دغه اکثره ما نویلي، خو هماغه ساحه کې طالب موجود دي. ته وایې چې ځینې کسانې همداسې شاید واوسي، خو دا د افغانستان په مسایلو کې داسې دي، کله چې دوی داسې احساس کوي چې یو پوسته نیول شوی دی، یو ځای نیول شوی دی، مثلا لکه د لنګار ده، کله چې چور کې ځي، چور کې بیا ځینې د هماغه منطقې کسان هم یو ځای کېږي او هماغه منطقې کې هم ځینې کسان په دې نس باندې چې یو څه ترلاسه کېږي. خو ټول هم طالبان نه دي،
یو په ټولنیزو رسنیو کې بل مهمه پوښتنه چې د ځایي خلکو او همدارنګ ځینې فعالانو له خوا مطرح شوې ده، دا چې لغمان د حکومتي چارواکو او همدار ډول پولیسي جرګه کې د ځینې وکیلانو ترمنځ قرباني دی، که مخالفتونه اساسي وي ولې ملت قرباني ورکي؟
طبیعي ده چې یو ټولنه کې چې هلته انسانان اوسېږي، مخالفتونه باید موجود وي، بیا خصوصا سیاسي حالت کې یا سیاسي ترمنځ چې والي ووتل دي، کله کله مشکلات دي. خو دا امنیتي مسایل په هماغه مخالفتو پر هېڅ صرف نه لري.
یو مکتوب خپور شو او په هغه کې داسې لیکل شوي وو چې تاسو د غوي میاشتې له وشتمې تر جوزا تر اتمې پورې ترکیې ته غواړئ ولاړ شئ، دا سمه ده خبره؟
ذهنیت بل طرف ته بو نه ځي. هر دولتي مامور خپل کلنۍ رخصتي لري، او چونزم د دولت مامور یم او رخصتي لري، زما د رخصت وخت و، زما رسمي رخصت راغلی و، خو د امنیتي وضعیت د بهبود په خاطر زه پاتې یم او تللی نه یم تر اوسه پورې. دا نن هم دا اوس هم په نظامي شورا کې یو، هېڅ ځای ته اراده نه لرو. دغه دولتي رخصت اخل د هر دولتي مامور حق دی، او خپل ستونزې په خاطر تاسو په جریان کې یاست چې څو میاشتې مخکې پر ما انتیاري موټر وسو د رئیس صاحب جمهور په هدایت بیرون ته د تداوي لپاره ولاړم. مغو ډاکټرانو په سپارښتنه زما د تداوي او د چک اپ وخت و چې د هغوی په سپارښتنه باید زه هلته تللی وای. خو د امنیتي وضعیت په خاطر هغه نیټه هم تېره شوې ده، او زه تر اوسه هم په لغمان کې یم او د هماغه سفر څخه مې سرپنه تېر کړې دي، او همدلته د خپلو سربازانو او مسؤلینو سره یو ځای.
درسته، د دې درسنګ چې د دولت شاه مسله مطرح مهمه بلل کیږي، په یو شمېر ولسوالیو کې هم د امنیتي وضعیت په اړه باندې اندېښنې شته ویل کیږي، سو پوسټ امنیتي ځواکونه پرې خري.
ان شاء الله اتمن شي کیږي، موږ ته تازه د کوټونو رسیدلې دي، کومندو ځواکونه رسیدلې دي، نږدې ورځې کې ان شاء الله هر څه ستاسو نارمل طرف ته ځي.
د لغمان امنیه قومندان هم بدل شو، نوې تبدیلی به اغیز ولري؟
د مشرانو پریکړه ده، او ته به د مشرانو پریکړه حتمان یو حکمت لري. موږ اولسونه هلمن یو چې مسکتاج بولید
ختیس کې اولو یو قلی اردو هم پرته ده، او د دې ترخوا په لغمان کې هم کافی امنیتی او دفاعي ځواکونه لرو، ولی په سوون وسلوال زورګونه وسلوالونه هم تبلیغاتي دزګه کې ماته وته ورکول شي، او هم په نظامی برخه کې تقریبا ذهنیت داسې ایجادوي چې فکر کوي او دښمن یې پر غالب دی.
ډېر مسولیت هم دا شرایط کې درسنوی هم دی، ډېر کله موږ ډېر لوی څه په همدې ولایت کې د ولسونو دفاره په میلیون هاو افغانۍ ځانګړي پروژې چې تاسو یې خو رسنۍ دا هیڅ ستاسو لپاره یو خبر نه بولي، په پای نه وخت په یو منفي خبر پسې ډېرې هلې ډلې کوي. دغه د رسنۍ تبلیغ هم د دښمن د مورال سبب ګرځېدلې، او په داسې وخت کې هغه رسنۍ ملي رسالت ته ډېره توجه نه کړې یا ډېرې نه، نو دښمن دی د خلکو د بیرې څخه استفاده کوي، هغه خلک بیري. خو اصلي ولسونه تاسو ولیدل په زرهاوو کسان په کچو عمر مخکې د ولایتي ادارې او د جمهوریت ملاتړ راوتلي وو، نو پکات درواغ نه وای، پرشتیا د ریجه پرشتیا د خپل حکومت دولت جمهوریت او د خپل ولایتي ادارې څخه ملاتړ کوي.
والي صاحب زما ورستۍ پښتنه په لغمان کې هم هغه ډول چې تاسو وړاندې میادونه وکړه چې حتی کاروانګر وړي چې له طالبانو سره دی اوربن یو عادي مسله، یعنی په وادي ډول باندې وړي توافق ته ورسیږي، تاسو څومره ډاډ ورکوي چې بزګران په خپل فصلونه د امنیت په فضا کې سره راټول کړي، او همدارنګ للاسي وتلې سیمه به ته ونیسي، او وضعیت به بیرته هغه ډول چې وړاندې وادي حالت ته ورسنه کړي؟
قربان فرما ول چوربان مسلایت ندی غو مشران پیږي، اوربان پیږي متچکه مسلکه فرار شویږي قامغه باندې مصرفوي. خو مرداد کولای شي چې د ورسونو امنیت هم نه وو، مر سربازان د امنیت لپاره هر ورځ قرباني ورکړي، ترڅو بزګر په ډاډا ډاډا باندې خپل دیشوند وکولای شي، او ولسنۍ په ډاډا ډاډا خپل دیشوند ته وامه. مو شم دم دغه سربازانو فداکاری ته په کچو سره ولسنو ته ډاډا کوو چې خپل واسه کوي، ان شاء الله کوشش کوو چې دوی
ته شش بند برابر کړی. د لغمان والی رحمت الله یارمال له تاسو ډیره مننه. مننه مو
تاسو ته شکر. تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کې دوه چرته وې دا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ دراچول شي،
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمانانو مزبه ځپاره زمينه پیدا کیږي او وده کیږي.
انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري نږدې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته وې دا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چېره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیر وم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس د نظر نه منی دیغه دلیل واوري. څه ده دلته ځانس غمل چې دی غم خالی کړي نه منځ ترځي کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتریخول تلاش نه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله دا کوخ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور نه لوړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړي دا صحیح دی، بل چا هم دا به تحمل کړي. دا کېږي بل چا خوخ نه ولې دغه ناخوخي د سبب نشي چې ته غو تهدید کی، حتی غو وژنې، حتی غو سره دوستی بندې کی. نو دغه ټول خبرې مکمل شي د ډیالوګ لارې، د خبرو لارې، د سمې مفاهمه او مکالمې لارې سره حل کو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
دا خو زمغه په خوانی خبرې وي، هغه درې سو څلور سو کال په خوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هغه محیط کې موږ اوسېږو، زمونږ فکری وده په هغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکرالله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځان ته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه هغه تاثر د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تد درکې چې هغه لیغنی تاوتریخوالی د خوشنط بي سر راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي، تا خوخي دی وبنه پر بنې خوخه، هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه، او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره واوردل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کی هم دغه عامل دي چې وایي چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته یو دی بل سپکولو ته.
دا خصوصیدونکو سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنز مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولی نه ړنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطری مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوګه هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وی. کله که مونږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید مونږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو له بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
څاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر ستراسپور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره دې چې زما خبر در باندې بدل لګیږي بیا هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده او دغه به ټول نزده کی ل خپل متن نه باید زده کی، ټول نزده کړه په تجربه باندې کوي، هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده، 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولرئ.
آخر بچ رہا مان کے مس مجھے میان لمبا دیکھ رما زما جانان یہ دے دیکھ رما زما جانان تبتر سو پوری جدا گھتے لمان لمبا دیکھ رما زما جانان.